د مازیګر څلور بجې د تاسو سمخ لا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفيق ارده تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وهڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلارې سیاستونه غوره کړي. د غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په برخه کې شوې ده. دغه اعلان پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپور شو. دواړو هیوادونو له طالبانو غوښتل چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلامیې له مخې دواړو لور موافقه وکړه چې افغانستان سره د دوامداره پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول لوبوي. شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې پورې د چین د صدر اعظم کی چینګ یانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو پاکستان ادعا کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. د ایران د املاکو ملکیتونو د ثبت ادارې ویاند وایي په ایران کې 50% بهرني ثبت شوي شرکتونه د ملکیتونو د پیر او پلور په هدف او د افغانانو لپاره دي. صفدر کشاورز پرون شنبه په یوې خبري غونډې کې وویل شوې د 1401 لمریز کال د بهرنۍ پانګونې د ملاتړ او هڅونې د قانون له تصویب راهیسې په ټول ایران کې 8241 بهرني شرکتونه ثبت شوي چې له دې ډلې په څلورو کې درې برخې په 14 لمریز کال کې راجستر شوي دي. د ویل د ثبت شوو شرکتونو 50% د افغانستان، 25% د عراق او پاتې 25% د کویت، پاکستان، چین، سعودي عربستان، بحرین، هند او ترکیې په اتباعو پورې اړه لري. په ایران کې د ملکیتونو د اخیستو په اړه د افغان اتباعو د شرکتونو د ثبت په اړه د هغې څرګندونې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې تر ټولو زیاته بهرنۍ پانګونه افغانانو کړې ده چې د ایران د ټولې بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه جوړوي. سعودي عربستان پرون وویل چې امنیتي ځواکونه یې د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لویه ستونزه ګڼل کیږي، ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمېر 1,08,000 وه. په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام لرې کړای شوي 3,509 بهرنیان شامل دي چې په سیاحتو ویزو عربستان ته تللي او د حج ویزې نه درلودلې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبرو کړی دی چې د سعودي چارواکو 1,015,000 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد یې نه درلودل. ایرانی رسنیو په یو راپور کې څرګنده کړی ده چې په 1402 کال کې په تهران کې 942 نامعلوم جسدونه موندل شوی دي چې د هغو له منځې 33 د افغانانو او له 2 نورو پرته یو د پاکستاني او یو بلې د بنګلاديش اتباعو نور د ایرانیانو دي. راپور وایي له موندل شوو جسدونو څخه ښکاري چې د هغوی عمرونه له دا 1945 کلونو ترمنځ دي. د اعتماد رسپانې د تهران د استخباراتو د پولیسو د جنایي جرمونو د مرستیال مرتضی نصاري له قول لیکي په دغه هیواد کې اکثر موندل شوي جسدونه په تهران پورې اړه لري. غلی نصاري د هم ویلي چې په تهران کې 942 نامعلومو جسدونو له جملې څخه 48% یې نارینه او 13% ښځې دي. د اعتماد ورځپاڼې په راپور کې راغلي عدلي طب ته یوازې د هغو مړو جسدونو وړل کیږي چې په هیڅ صورت کې د پیژندلو امکان نه وي. او نن یک شنبه د اروپا د پارلمان د انتخاباتو په څلورم وروستۍ ورځ د 21 اروپایي هیوادونو وګړي د خپلو 240 استازو د ټاکلو لپاره رایې چوي. د اروپایي اتحادیې شاوخوا 3.5 میلیونه د بعد رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په دغو هیوادونو کې نن سهار وختي د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. ایټالیا وروستی هیواد دی چې د رای ورکولو مرکزونه به د شپې په 11 بجو بند شي. د اروپایي ټولنې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، ایرلند، لیتویا، مالټا، هالند او سلواکیا په رای اچونې پای ته رسیدلې دي. تاسو خبرونه واوریدل لوړندره سره دا مطلب واوریدل شئ. چین او پاکستان طالبان یو ځل بیا هڅه ولیدي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. پاکستان بیا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان خاوره دې د دې هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو دا چې د طالبانو ځواب دغه دوه غوښتنه ته څه دی په راپور کې درته وایي. په پاکستان کې به د افغان کډوالو هغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي د دوی وضعیت به هم درسره شریک کړو. وړاندې به د دې کډوالو نورې ستونزې هم درسره شریکې کړو. د هغو سوداګرو د کارخانو د خاوندانو شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې وایي په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه په غزه کې به جګړې ته هم ورشو. نور مطالبې مشتملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړي. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمی کې له نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې د یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د ګډې لمی چین ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په تړاو ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یوه ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون په اتمه خپره شوې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یو ټول ګډون سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د 15 ورځنی سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په ځلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړي چې ټاکل شوې د رواني جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوها د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. د یادونې ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمه ییزې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د دې غونډې په تړاو په یوه خبري کنفرانس کې وویل
که افغانستان برای برون رفت از این
که افغانستان وګړي د هو بهرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامسته کړي لارې چارې عمومي باید سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېلو قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي
از افراد صالح از اقشار مختلف.
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړولو اروندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټول ګډون حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ غوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادا کړې چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم 3 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته له 15,000 زیات افغان کډوال ستانه کړی شوی دی. د طالبان د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې هر ورځ د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه په خپل ایکس پاڼو خبرې کړې دي. په دې شمیرو کې له 10,000 زیات کډوال له ایران او له 4,000 زیات له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي. په دې راپور کې به د هغو افغان کډوالو چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي ستونزې واورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستانه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبې یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپله ایکس پاڼه له ایران او پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بېلابېلې شمېرې خبرې کړي چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل شوي دي. د یادو شمیرو له مخې 12,201 ستانه له ایران او 4,013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه له لارې بیرته هیواد ته ستانه کړل شوي دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړی و او د استوګنې قانوني اسناد یې درلودل، خو یې دا کوي چې تېره اونۍ د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لورې په تاوتریخجنه توګه راایستل سوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې، موږ یې دومره پرې نه ښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې را وویستلو، کم ته بوتللو، هلته اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې زو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوای افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیار لاسکالای له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل سوای دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زمونږ ژوند د ډېر خو دلته موږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځای زمونږ سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، کوچنیان مریضان زمونږ سره د درملو هم نشته. دلته یقین وکړه چې په لس افغانۍ باندې زه قدرت نه لرم، قرضدار یم، روزګار شته زما خپل اراده زه مجبور یم زما انشاءالله اختر مخکې آباد ولاړ شم، یو واده کاروبار به وکړم، نو بچی خو غواړي.
د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د ایستلو بهیر پیل کړی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي وه چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستان په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بیکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. وړاندې به د غزي جګړې ته هم ورشو، خوز به کندهار ته ورشو او د خلکو هغه ستونزې به واورو چې د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د دوی په خبره باندې د تیلو دومره کیفیت ټیټ دی چې د دوی وسایط خراب کړي او دوی له تاوانونو سره مخ کړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله د اړکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستري ته د جوړولو لپاره ودروي. د دې په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسی کولای خپل کارونه پر وخت سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې ار موټر سایکل وګوره، موټر سایکل ساس ته پاتې کې خامخا درې اگر اگر زوای چیل خراب چا موټران دغه سمستران ته شل چر ولاړي خاص دا چیل د خاطر نو د ازمشتز وطنوال د تجارتان دغه دایسه ورغو کې د ازمشتز د کندار چیل سره برابر کې دا خلک د مشکل دغه وس حالات اندایسي الله تیاری ته کم نظر مالمیږي
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي وايي چې دوی لستوند سره مخ کړی دي دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړونکو د مجازات کړی
مانو محمد ظریف دی کندهاران توارسه ارزان تیل راوړی موټر یا موټرسایکل د چورواچه موټرسایکل چې د نیمې لارې بوزه پر نیمې لار خرابې ټول د چیلو سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو دا غا د چیل د لاسې د دولت سم دا غوښتنه ده چې چیل پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي دا چیل کیفیت وګوري شال ارزان شي راوړي دلته موټران ټول خرابې موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري
زمانم صدیق الله دی د دولت څخه مدا خو هیڅ وروره چې د تیل کیفیت سم کې انو د تیل ډیر خراب ستچه د موټرانو یا د موټرسایکلانو د وېکمو دا د خرابې
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایل چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي
زمانو سید محمد دی د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریمه د زیات د چیلو د مال خراب چې دغه ډیر د چیلو د مال خلاف را روان دي ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي منګر چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ دنجره وړي چې خراب دی ما خپل خرڅوله د خراب کیا سم برب سپری شول چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم مرسکاله خلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کاشنه پښکې مکمل چل زیات خراب کی
زمانوم مستر اسماعیل دی دا اوس موټر خو برکی دی دا خو به خت زینش دا وروایته دوه قدمونه زی بیا مو ټانکی را تا کو ور پاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سره راوړو
هڅه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خو د دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د غزې ترانګې د روغتیا وزارت په دې ترانګه کې د اسرایلو پر بریتونو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپل جنایتونه یو بل جنایت ور اضافه کړی دی د غزې د روغتیا وزارت په چې حماس پورې تړلې دی وایي چې په بخښنه سره د غزې د روغتیا وزارت په حماس ټلې پورې تړاو لري چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي سازمان بولی اسرائیل وای چې دغه عملیاتو په ترڅ کې خپل څو تنه يرغمل خوشی کړي تفصیل په دې راپور کې
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لشتر لږه 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 498 نور ټپیان دي دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګه کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسې لشتر لږه 200 څلور اتیا فلسطینیان وژل شوی او څلور اتیا زره څلور سوه څلور نوي نور ټپیان شوی دي له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګ کې د يرغملو د خوشی کولو لپاره د اسرایلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنگي جنایتونو تورن کړ د دغه هیواد بهرنوی چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې يرغمل شو یو کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرائیل په غزه کې د جنگي جنایتونو پولیس کې یو نوی جنایت زیات کړ د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمتو څلور تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرائیل د خونړي برید پترس کې تشتولی وو دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بند وروسته وموندل شول د راپورونو له مخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملکیا تر سره شو د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو خړای چې عملیات پکې تر سره شوی 210 فلسطینیان وژل شوی او شاوخوا 400 نور ټپیان دي د معلومات تر اوسه پوری په خپل واک ډول تایید شوی نه دي د اسرائیل پوز ویلي چې د دغه راپورونو د تاییدولو هڅه کوي د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوب لو شمیر تر سلو لږ دی. په غزه ترنګه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرائیل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزه کې بندیان دي، پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره یې نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګې څخه له څلورو خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حملې په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرائیلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نورو استازو له دوی سره تماسونه نیولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
سره لدې چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو پانګونو لپاره زمینه برابره ده، خو بیا هم د یو شمیر کارخونو خاوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دی وايي د بانکي خدمتونو لارې د پیسو په لیږد کې ستونزې، د برېښنا نشټوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې دوی سره لاسو ګریوان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کاته هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده، او له کورنۍ او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. خو د تولیدي کارخونو یو شمیر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیږد سیستم له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل:
مونږه د امسا ملکونه خام مواد اخلو، د دغه پیسې چې ټیکاول یا لیګل لک مشکلات نه هم، بعضی اقتصادی مشکلات لري، بعضی ستونزې لري چې مواد خام د بهرنی ملکونه واردوي او هغه ورته قیمت ورته تمامیږي، او بعضی صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې د نن افغانستان کې تولیدي هغه هم مثل لکه ما هغه سي اجناس د خارج ملکونه راځي او هغه به کیفیت خنه دي ارزانه خرڅي، مشکل او ستونزې وارد کړي.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازم مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پوکا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو خونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوره وړي دي یو کال کېږي چې زه په خپله د هټۍ د کرایې پوره وړم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یو کوچنی کارخونه لري، لا هم افغانستان د پانګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پانګوال افغانستان ته نه ځي او پانګونه نه کوي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلي. کوم پانګوال غواړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لوڼې یې له ښوونځي بې برخې شي؟
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پانګوالو د هڅونې لپاره باید یو هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رادیو ته وویل:
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکه موضوع ده. مهمه ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلارې جوړ شي، حمایوي پلان او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایدارانو ته د تشریح کانفرنسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نورالدین عزیزي شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو په ازرخش افزی وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د لویو بهرنیو پانګونو په وړاندې ځینې خنډونه شته. هغه قراردادونه چې کیږي باید حقوقي خنډونه ونه لري او باید د ملګرو ملتونو په اقتصادي څانګه کې ثبت شي. خو دا چې د افغانستان اوسنی حکومت له دوو کلونو راهیسې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او یو نیم کال په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ګډ بنسټونه لکه IMF، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمېر نور بانکونه دې برخه کې همکاري نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغان پانګوالو له افغانستانه بهر په تیره بیا ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. که څه هم د دغو پانګونو په اړه کره ارقام نشته، خو د ایران د املاکو او اسنادو د ثبت ادارې د تیرې سه شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې د ثبت شویو بهرنیو شرکتونو نیمایي برخه د افغانانو دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکیل وړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی مشتوی کی زمینه راته برابره کی. و من الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته ما پیغام و نور پور چارواکو د طالبان دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سلی رحمی نسته په دغه دولت کې. کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه دی سیاسري مرات لري، نه دی غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنه وي، او کم مجاهدین چې دي ټوله مشرانو او کومندانان چې دي د دوی په مابینځ کې څه ناڅه بې اتفاقي شته، او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقیت اړي او که تنخواه وایې څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې د ملګرو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتساپ له لارې پیغام پریږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي. که څه هم مپلیستیاوې دي، بیکاری دي، ځکې مو لږ دي، ان خپل خوراکه راته نه جوړوي. خو د هغه تر څنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بې برخې دي. نو زما د لوړو پورو چارواکو او یا هم هغه خیریه موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو ښایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي رادیو زنده باد.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اوس ازادي رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نس یو او پنځه ویشت مترو. همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او همدارنګه په انسټاګرام کې هم در سره فالو کړئ. هلته مطالب او راپورونه ولولئ. کولای شئ زموږ واتس اپ چینلونو کې خبرونه هم واوري او همدارنګه ویل ولي او تل خپل پیغامونه هم راته پریښودلای شي. د دې ترڅنګ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي رادیو ډاټ کام ده، هلته هم ورتللی شئ، زموږ لایف خبرونه اوریدلی شئ او همدارنګه مطالب مو هم لوستلی شئ. دویمې نیمې کې درته ومه ورځ لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه.
پا
پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت او هڅو چې ټول شمول سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلار سیاستونه غوړه کړي. دا غوښتنه د دوه هیوادونو د ګډې لامبي په برخه کې شوې ده. دغه اعلان پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خبر شوی دی. دواړه هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلان له مخې دواړو لورو موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامدار پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول ولوبوي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان خاوره د کوم هیڅ هیواد پر ضد باندې نه کارول کیږي، خو پاکستان په زلونې دا کړي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لزګونو زره نارا جستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پایل شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو لوي متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونه ترابور. چین کې د لمریز برېښنا تر ټولو لوی شبکه او د سپوږمۍ تیارې کونج نه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرې وي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو بلې حمله او ملکن په هنتون کې د ربابي محصول دمنې کې سهم درته چېړم، خو تر هڅه لمړی د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا خبرګون. امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي. شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشو اتلای. سفارتي
بسونه معنی همداده چې باید نتیجه د بس افشاونش اعلانونش باید محرمانه او مخفی د دوی سره اوسېږي.
شای جهان کنداری شیخانو د سپتمبر څخه ستړي سوي جهان واړی چې طالبان کې د نوې لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویت دا سفر هم د معلوماتي چې د سراج حقانی د پورته کولو یو هڅه.
جرمني کې مشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپل هیوادونو ته وشړو چې د جرمني امنیت ته ګواښ جوړي.
دوی چې دی دا خبره چې پښتشنونو کې ناستي پټرینونو کې ناستي وروره او بس د سمالو په غاړه کې چولی او بس منډی را منډی او ها او هو جنگون او دا خبره چې شپیلی واله او پلار کې ودریدل او دا ډیر زیات سپک او په یو ته کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلچر برخه نه ده.
طالبان او پاره د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان لتور لیست ایستلی. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د غواخونو ځال او مرکز بللی دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړي.
امریکایي کانګریس او زیلنسکی او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی و تختید خو زیلنسکی اتل غوندې پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی مخ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نشي نو وخت څخه لاس پسر شو.
نو دی وړي چې د نړیوالو سیاسي استفاده وکړي بل خاصه د امریکایي جمهوریت د ټولو ګوند او داسې ونموتل چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان نه خپل نسله دا ناسم دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د $10 میلیون انعام دی، په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیایي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی، ځکه له دې پرته یې امکان نه و. خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې معنا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامي سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازې څخه ناممکنه و. یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې شاغلی سراج حقانی و امارات ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و امارات ته باید د کنداري شیخ د پاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل په دی کې ځینې خبرې کړې دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلي. او دریم خبر دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سرټمبګۍ څخه ستړي سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمی او لیبرال خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره، د کنداري شیخانو سره دلته وهلته خپل مخالفت شي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 3 شپېته کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سې شنبه په ورځ چې 15 تنه پکې خزي هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلاو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه یې کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدل وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا او لډېرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمنی ته تللی او هلته لوی شوی بریدګر سلیمان عطایی تیره ونه یو د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په گزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و. خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمنی په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیاخي ګوند هم له افغانستان د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. دې مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یوه کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناستې او د سمالونو د غاړې نه تاو کړي دي او صاحب مهربانه کالر د دغه کړې ته بس چې مسکو د فتح کړی دی او ډیلی د فتح کړی دی او اوس رواني بل ځای پسې خو ګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته دلته چې دی صاحب مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېږدو. نو دوی ته مو دوی نه مو هیله دا ده چې ګورئ مخپل ملت بدناموي مخپل چې دی دین م کلتور مخپل جغرافیه مخپل هویت دا کار مکړی دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ځل ته یو کس چې دی صاحب مهربانه بارمن کې یو پولیس په چاړه باندې وو او څه کسان نورم ټپیان کړو هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړو د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی قرباني ژاړي ټول خلک قربان دکږي چې ولی د خوستا امنیت هم نیولی وو. یعنې ته سره هغه وخت کې کو فکر وکړي هغه ویډیو کې به ښکاري ګوره تماچه ورسره د هغه کولی شو دی ایستلی وای خو ګوره هغه ډز نه کاوه قربانې ځکه هغه داسې روزل شوی وو چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو یو څوک چا ته زیان نسی ته به ژوندی نیسي ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنې که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښوده رانیوی ګورئ. نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزه جوړې کړې په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغه د جنګونه کا جنجالونه کا او صاحب مهربانه ژبه نه زده کوي مکتب ته نه ځي کار نه کا نو دا به موږ لګو افغانستان ته بالکل حق دی وطن یې دی خپل خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دی زحمتونه ایستلي دي تا دپاره خو نه دي ایستلي خپل ځان او خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلي دي تم پکې دلته چې دی اسودای
او روس لاغی چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لیست لري کړ. د طالبانو حکومت د هر کلی ترڅنګ د اقدام د دوړخیز وړیکو اقتصادي همکاري لپاره ګټور بلل دي. توکایف دا پریکړه پالماتا خار کې د ټولیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړی دی. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لیسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیټي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخه سیاست لوبوي. دوی د افغانستان په خپل صادق نه دی ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله نزغلوله. زما له نظر دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغه ټولو خو بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یوالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بل غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان لاړه د تروریزم د متوجه غواخ پړه اندېښنه خودلی او دا یې کړی چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او غواخونو سرچینه ده. د ډلیز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د ډلیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیات دینی مدرسې داسې جوړې شوې چې ډېری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوس پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسؤلیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډون حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي، او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال د دې شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوه چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمله اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې چې خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده. د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نشي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناټو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه او هیواد ړنګ شو او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یو هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایډن له افغانستانه په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی له وی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال د غراز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوه او امریکا د د په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کم سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه له څو کلن ځن وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي. خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده.
ځکه حامد کرزی په خوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلود او مسلم یار او عبد الله بیا په هند او دوبه کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تېره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پر لپسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوي دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دیرش ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95% یوازې هرات او پاتې نور ځمکه یې د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده. خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کېږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي بیا د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله یې چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت ساتلی دی دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله یې د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېیمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابر راول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغې کې په کاریږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار په کار دی. که چیرې دغه د ارزښت زنځیر برابر شي نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغې کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغسې لوی نوم پیدا کوي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د یوې ولسي کښتۍ د ډوبېدو پېښې پراخ غبرګونونه وپارول. دغه پېښې کې لږ تر لږه 13 ولسي سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله له منځه ولاړه او ځینې مړي یې د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نه شول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکې د چمن په پرلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نهو غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوالو ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلورو غاړو محاصره کړی او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړې ده چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیانو لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون 9 نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ لاریونونه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له 9 میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخوا په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننې تیره ونې په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ غبرګونونه او بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکنډ پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارۍ د موټرسایکل ټکر کې ژوند وبایله. د هغه د مننې او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غورۍ کیسه هغه مهال درنه شوه چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبې ویډیو خپره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدی پیخ وروسته ځای فعالانو د ملکن پونتون انتظامیه په زورګوی او محصولینو سره په دوه مخی چلن تورن کړه او یو لوی شمیر فعالانو د پونتون د انګړ مخې ته د موسیقي آلاتو سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقي غږول باید جرم نه وي او محصولین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوي اصولو نه مخې له پونتونه وشړل شي.
د موسی پلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره دغه خپل نه وتله چې د موسی کلاس پلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
تا چې کوم دی د موسی بچی سره ریسټیکټ به کی تکم کول کوله خان کې ریسټیکټ به څه چل دی
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړي چې خپل یو مخامه په اتړن منځله ده خو د طالبانو حکومت په مخالفو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل خو لوی خوا کې د غلطه د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوه. بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوه دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند لاړه خه نوم لري د خلکو لپاره یو ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسیدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د غنداب سره دا توت راوړم او دا نګي نګي ټولومه او د دې په د بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
ټول ور راغلي د هلمند دی د هلمند اوسېدونکو نو دلته راغلي و کندهار ته او خاص په دغه د پاره چې دا د توتو میله و څوس خار خو بارانونه وسو دا چې به وخت توتانو تم ډیر تاوان ورسېدی نو دلته په د اجازه کې لا شته پیدا کی.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکو نو د هلمند څخه نن راځو خاص مو اراده دا وس په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بيخي مشهور دی په نام دی په دغه برانی موسم کې ماشاالله په کندهار کې شته پیدا کیږي.
خوبل خو په دغه ولایت کې د زمکني توتانو کاروندګر وایي سکه کال تر نفسلونه مرزونه وهلی او حاصلات خورا کم شوه دي. یو ځای کاروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جریب زمکه کړلې و چې په خو به ور سره کارګر هم پکې بوخت وخو سکه کال دغه څلور جریب زمکه نه یوازې یو جریب زمکه حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سره کال کندهار کې واځي اته جریب زمکه په زمکني توت باندې کرل شوی.
موږ خو اول سر کې دغه څلور جریب ځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسوجه کوي ش کارګر پر اخته و ش باید منرخ درلودلی نو وزدار په الحال چې وز دې مرزونه وکړله وز دا څلور جریب ځای وس پر یو ځای جریب و درې دي وز دې مرزونه وکړله دا واوی چې وس مرده دې صدا خوښتي چې دې مشته دا واوی را وشي او دغه را وشي چې مشته ستغه دغه وکړو دا دواوی ورکو و د مخ نرخ په دغه کې په بازار کې 300 افغانۍ و کیلو په 300 افغانۍ و وس چې دې کیلو په 200 افغانۍ دي نو دا د څه وجه
د دولت سمدا غشتنه ده ته ټول مشکل د نوې شیم کندال ته داخل کړی دي وبې چې مشته بازارونه جوړ کې مشته دا واوی راوړي چې موږ د ټول په ورځ د څلور جریب ځای و نو دا د اوس په یو جریب ځای ودرې دي نو کال پر کال موږ څه خرابېږي ده اوس موږ د غنمان په کړل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې په مشته بازارونه جوړ کړي موږ څه ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو و ډېرې پیسې جوړې اول د څلور جریب ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دون وصول نه کوي اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته سوي دي.
ابل خواته چین د مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري. د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدی شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه په مریضو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه ووسی. چین د مریض برېښنا دوه نورې شبکې نینګ شاټینګ لی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري خو نوې جوړې شوې شبکې په خواني ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور لمخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د مریض برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپل مریضو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپګ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکو نمونې هم راټولې کړې. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاوري او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنونکو په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې